د څلورو بجو خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. نن جمعه ده، دوري حمل 12 د اپریل لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلو. په هلمند کې د هاوان دیوی مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان وژل سوي او دوه ژوبل دي. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالباري راشد نن وویل دا پېښه په مرجی ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې ماشومانو د هاوان له مرمۍ سره لوبې کولې. د وژل سوو ماشومانو عمرونه د 3 او 12 کلونو ترمنځ اوبدل. بلخوا په واشیر ولسوالۍ کې د موټرو د ټکر په پېښه کې بل ماشوم وژل سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د مالی مرستې تر اعلان وروسته ویلي واشنگټن د افغانانو بشري مرستو ته ژمن دی. امریکا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د مالی مرستې د جلبولو په آنلاین کانفرنس کې له افغانستان سره د څه باندې 200 میلیون ډالرو په اندازه د اضافي مرستو ژمنه وکړه. دغه کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو په ټوله کې د افغانستان سره د 2.44 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي امریکا د طالبانو پر مشرانو خپل فشار ته دوام ورکوي چې د افغان نجونو د تعلیم د حق په ګډون د بشري حقونو د رعایت په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. تمې کېږي د اوکراینی او روسي مرکچیانو ترمنځ مذاکرې نن جمعه بیا له سره پیل سي. د خبرو دغه تازه پړاو په آنلاین بڼه ترسره کیږي. د اوکراین مذاکره کوونکي دیوی تاراخامیا د مذاکرو تر څلورم پړاو مخکې ویلي ترکیه او جرمني پیشنهاد کړی چې د دواړو لوریو ترمنځ د هرې موافقې د امنیتي ضمانت ورکوونکو په توګه عمل وکړي. د مذاکرو دا تازه پړاو داسې مهال کیږي چې د اوکراینی ځواکونو د کیف او چرنهیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو په شا تمبولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وی څومره ژر چې ممکنه وي دی به د اوکراین د چرنوبیل اټومي بټۍ په اړه د یو مرستندوی ماموریت مشري وکړي. رافایل ګروسی نن په یو ټویټ کې ویلي دا به د اټومي خوندیتوب او د اوکراین لپاره د امنیتي ماموریت د لړۍ لومړی هغه وي. ګروسی څو ورځې مخکې له حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره په اوکراین کې و چې د اوکراین د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره یې دغه هیواد ته د عاجلو تخنیکي مرستو رسولو پر موضوع بحث وکړ. روسي ځواکونو د چرنوبیل په ګډون د اوکراین پر ګڼو اټومي تاسیساتو ولکه چینګه کړې ده. د سربیا د ختیځ سوکو د ډبرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له کبله 8 کسان وژل سوي او 40 نور ټپیان دي. دغه چاودنه نن پر ځای وخت سهار 15 بجې هغه وخت وسو چې د کان یو برخه ونړېده. چارواکي وایي شای علت په کان کې د میتان غازو چاودنه وي. په سیمه کې روغتي چارواکو ویلي چې ممکن ځینې کسان په کان کې راګیر پاتې وي. د کان د تنظیم ادارې ویلي د پیښې پر مهال په کان کې 9 کان کیندونکي حاضر و. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونی په راپورونو کې راځي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
کلمو مکتبونه شروع شي د متحده افغانستان آینده به موږ سره جوړ مونږه به جوړ کړو. کلمو مکتبونه جوړ نسی انجلکیانو هیله ول خاور سره خاور سي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې په روغتیایي برخه کې د تیرو 12 لاستراوړنې له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر لوداو پنګویلی چې د مهال د مرستندوی بنسټونو له ملاتړ سره سره شاوخوا زر روغتیایي مرکزونو هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې.
په هلمند کې نن په دوو جلا پیښو کې شپږ ماشومان وژل سوي. په کندوز کې خلکو ته د کار په بدل کې غنم ورکول کیږي.
اغه به وزله کسان چې هغه مثلا مستحق دي کار دي هغه موږ په کار ګمارلي د دې کوم غنم چې د کندوز ته انتقال شوی دي.
د پاکستان د صدر اعظم پر ضد د ادمي اعتماد رای یک شنبه اخیستل کیږي. د خبرونې دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې درا پورونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دغه وزارت ویلي واشنگټن له افغانستان سره بشري مرستو ته ژمن دی، خو طالبان باید د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې د نجونو د زده کړو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې په دې اړه پریکړه وسوه ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستل سي. نور حال د پیروزې عزیزي په راپور کې.
سنا د کابل ښار اوسیدونکي او د ربی بلخی لیسې د نهم ټولګي زده کوونکي ده. سنا په ژړغونی غغوای هیله لري چې خوانځي ته د تک اجازه وسی.
دا خو د منګ یو لوی هیله ده چې موږ مکتبونه شروع سي. کله موږ مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړ کو. کله موږ مکتبونه جوړ نسی انجلکیانو هیله ول خاور سره خاور سي.
سنا د میلیونونو هغه افغان انجونو د زړه درد بیانوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د لوري خوانځیو ته پر تګ یې بندیز لګول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې مسله ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې د منځنۍ او لیسې دورې انجونو زده کوونکو زده کړو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په تازه بیان کې راغلي چې متحده ایالات د افغانانو د بشري اړتیاو ملاتړ ته ژمن دي او تر هغې د طالبانو په مشرانو خپلو فشارونو ته دوام ورکوي تر څو چې د افغانستان د ټولو ادباو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي او افغان انجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ افغانستان د بشری وضعیت ارزونې او مرستو راټولولو له آنلاین ناستې وروسته نن سهار وختي خبر کړای دی. په دغه بیان کې ټینګار شوی چې که طالبان له خپلو کړو ژمنو په شاسي د افغانانو د اقتصادي ودې او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به د طالبانو هیلو ته سخت زیان ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغانستان پر وخت تېره شپه ناوخته په یوه خبري ناسته کې هم له طالبانو نه د نجونو د زده کړو د پایل غوښتنه وکړه. نیت پرایس په دې اړه وویل:
Our interests are aligned with the members of the Troika.
زموږ ګټې د ټولګي له غړو سره همغږي. په دې کې هغه څه مهم دي هغه دا دي چې موږ سنوي خوندي ته د تستنې شي او دوی یا طالبان ټول شموله حکومت ته لته وغوښتل شي. موږ غواړو دا وګورو دا هغه پیغامونه دي چې طالبان نه لازم نه څه ترلاسه کړي. نه یوازې موږ د اروپایي ملګرو څخه چې موږ سره د افغانستان او طالبان سره د ښکېلتیا په اړه له نږدې همغږي یو، بلکې د هیوادونو د یوې پراخې ټولګي له لوري هم ترلاسه کړي.
To have a good deal of leverage.
خوتیر اورز د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي نړۍ د افغانانو سره له سیاسي فشارونو او مداخله پرته بشری مرستې وکړي. د غشان د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې لشپګم ټولګي پورته د انجونو د خوانځي او د خلاصېدو په برخه کې د مشرتابه امر ته پټه مدي. پوهنې وزارت لدی وړاندې ویلي و هر کله چې د انجونو زده کوونکو د خوانځي لباس د اسلامي احکامو سنت او د افغانستان د فرهنګ سره سم هسو د اسلامي امارات په فرمان به خوانځي پیرته پرانستل سي. خو د ډیرایو امو افغانانو په ګډون یو شمېر دینی عالمانو د انجنونو د کوم کولباس اسلامي او د هیواد فرهنګ سره برابر ګڼلای دی.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه څو د انجنونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. طالبانو دوری عمل تر درې منټې پورې ژمنه کړې و چې شونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستوي، خو په همدې ورځ د شونځیو تر پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته وویل چې نجونې یو بیا اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. د پوهنتون له استاد عزت الله پیژان څخه مې پوښتنه وکړه چې طالبانو ولې لا د نجونو د تعلیم په اړه خپل دریځ نرم کړی نه دی.
زه فکر کوم طالبان له دغه حالت څخه په بشپړ توګه سیاسی استفاده کوي او دا موضوع د یو فشار د وسیلې په توګه باندې د نړیوال ټولنې پر وړاندې باندې موندل دی چې زما په نظر باندې دا معقول لار نه ده او نه معقول دریز دی. دوی فکر کوي چې افغانستان د خلکو لپاره د خدمتونو او شو او پر ځای خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې بل څه نه لري او د دې ترڅنګ د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره هم کوم پلان او برنامه نه لري. نو که موږ متوجه شو د دغه تیرو تقریبا اوه میاشت پترڅ کې وخت په وخت دوی دغه ډول موضوعات څخه د فشار د وسیلې په توګه باندې کار اخیستی دی چې دا اکثرا هغه حکومتونه کوي چې هغه خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې پاتې راځي. نو دوی منفي لارو چارو ته مخه کوي چې زما په نظر باندې ډیر دوام هم نه کوي او نړیوال ټولنه هم د دوی ملاتړ په دغه ډول باندې نه سي کولای او کې څنګه څنګه ملاتړ لري هغه د لاس اور کوي. دوی باید په دغه برخه کې پر دغه دریز باندې لسره غور وکړي.
ځینو سازمانونو او هیوادونو ویلي تر هغه چې طالبانو ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه نوي ورکړي، دوی نه د سرپرست حکومت رسمیت پیژندنې او نه هم له افغانستان سره د خپلو همکاریو دوام ته هیله لري. دا موضوع به د افغانستان پر آینده څه تاثیر ولري؟
زه فکر کوم په دغه برخه کې نړیوالې ټولنې سم دریز نیولې دي، تر څو پورې چې دغه موضوع او د دې ترڅنګ یو لړ موضوعات نوي حل شوي، د اوسنۍ ادارې سره باید په هیڅ وجه باندې خپل سیاسي تعاملات ته نړیواله ټولنه ادامه ور نه کړي، ځکه چې تعلیم یو داسې موضوع ده چې هغه د نسلونو د بقا ضمانت کوي او هغه د نسلونو راتلونکي پورې تړلی دی. که طالبان دا دریز نیسي، که یوه ورځ د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بندیږي، دا په دې معنا ده چې دغه قشر او د افغانستان راتلونکي نسلونه د کلونو دپاره شاته پاتې کیږي. فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دغه برخه کې جدیده خپل لا ډیر جدیت ته باید ادامه ورکړي.
د پوهنتون استاد او لیکوال عزت الله پیژاند و چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیت پر دوام او د هغه پر عواقب را سره خبرې کولې. د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه، هغه دا چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په هلمند کې نن په دوه جلا پیښو کې شپږ ماشومان وژل سوي او د دوه ماشومانو په ګډون اووه کسه ټپیان سوي دي.
په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتوري اسد سرپرست رئیس حافظ راشد ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار 9 بجې د هلمند د مارجي ولسوالۍ د کیمپ سیمه کې د هوان د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې 15 ماشومان وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په وژل سو او ټپي ماشومانو کې 2 نجونې هم شامل دي.
په خوشنۍ سره مخبر ترلاسه کړ چې نن د جمعې ورځ سهار تقریبا 9 بجې د هلمند ولایت مرجه ولسوالۍ د کیم په سیمه کې څو تنه ماشومان یو زړه مرمۍ پیدا کړې وه او بیا هغه ټکولې ده چې ورسته مرمۍ چاودنه کړې ده، چې 15 تنه ماشومان خپل ژوند د لاسه ورکړي او 2 تنه نور زخمیان شوي دي. زخمیان د مسؤلینو لخوا د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته راوړل شوي دي او درملنه روانه ده.
طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې چاودلې مرمۍ د کوم وخت وه. دغه راز مهاله د کندهار هرات پر لوی لار د هلمند واشیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د ورنجر او ټیلر ترمنز د ټکر په پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او 15 کسان نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې پیښه داسې رامنځته شوه چې لومړی یو ماشوم د طالبانو یو نظامی رنجر موټر وهلی او وروسته بیا رنجر موټر د یو ټیلر سره ټکر شوی او په رنجر او ټیلر کې ناس 15 کسان ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي.
په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد د طالبانو ډیپلومات په مسکو کې منلی. د دغه راز ویلي چې د طالبانو حکومت د امریکا له بندیزونو سره سره چارې شي پر مخ بیایي، خو که په حکومت کې قومونو او د هغو سیاسي مشرانو ته ځای ورکړي په رسمیت به یې وپیژني. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کړوخیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما په اند باندې لاروف په ډېر ښه وضعیت کې قرار نه لري، ځکه چې دوی باندې د غربي نړۍ خصوصا د امریکا طرفه ورباندې زیات فشار دی او دا بیان یې زما په اند باندې په ډېر عجولانه شکل باندې ورکړی او ډېر مختصر شرط یې وضع کړی. روسیې ته باید د منځنۍ آسیا امنیت خورا ورته مهم بد اوسیږي، او خصوصا د داعش او د نورو افراطي ډلو تهدید چې منځنۍ آسیا باید دوی اولین هدف وي، دا ورته باید ډېر مهم اوسیږي او باید ځان مطمئنه کړی وای. د مخدره توکو قاچاق مسله هم ډېره مهمه ده. همدارنګه د افغانستان اړیکې د غربي نړۍ سره ځینې نور موضوعات چې باید دوی لپاره باید خورا مهم وي. لاروف باید په یاد وساتي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزه صرف د یاد رسمیت پیژندلو لپاره شرط د پخوانیو جنګ سالارانو راتګ بیرته حکومت کې نه ده. افغانستان کې یو پراخ بنسټه حکومت، ښه حکومت ولی د بشري حقونو ته درناوی، د نجونو او د میرمنو د تعلیم او د کار او د سیاسي ګډون یا مشارکت حق د بیان ازادي اقتصادي پیاوړتیا همدارنګ د ټولو خلکو خوندیتوب خورا با اهمیت ده چې لاروف هم باید د ټولو مسلو ته باید ام درناوی ولري او ام باید حمایت کړي نو متاسفانه کدا رقم بیان یو خارجه وزیر ورکی د پدې معنا چې زه فکر کوم چې د خپل به یو رواني تشويش سره به مخامخ او دا به د نورو ملکونو په خلاف باندې به غواړي چې په دې وخت کې دا رقم بیان ورکی یعنی د غربي نړۍ په ضدیت به داسې یو بیان ورکړي.
د ولسي جرګې پخوانی استازي شینکی کډوخیل و.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان پارلمان کې د عمران خان پر ضد د بې باوري رایا د یک شمې پر ځای اخیستل کیږي، خو په دې منځ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر چې ټاکل شوی و د پارلمان په غونډه کې د ګډون لپاره په موقتی ډول خوشې سي بیرته محبس ته بیول شوی دی. دا هم پرې اړه تفصیل.
د پاکستان د سند صوبې حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړې چې د صدر اعظم د بې باوري پر رایه اخیستنه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د ملي جرګې غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی چې د 2000 کال د دسمبر په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو اربیا د کراچۍ تر هوایي ډګره هم رسول شوی و، خو بیرته زندان ته استول شوی او لا څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمره د پاکستان د ملي جرګې غړي د یک شنبه په ورځ دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رای واخلي. د صدر اعظم عمران خان په مشه تحریک انصاف ګوند په ملي جرګه کې وروسته له هغه اکثریت له لاسه ورکړ چې متحده قومي ګوند ورڅخه ملاتړ بیرته واخیست. په دې سره د عمران خان د مخالفانو شمیر 102 ته رسیدلی، هغه شمیر چې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره کافي بلل کیږي. خو عمران خان پرون په یو تلویزیونی وینا کې ټینګار کړی چې استعفا نه ورکوي او تر پایه به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. که څه هم عمران خان د عدم اعتماد هڅه د یو بهرنی هیواد دسیسه بللې او له هغې سره د مقابلې ژمنه یې کړې، خو د پنجشنبه په ورځ د تلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې ونه ویل چې د هغه د لرې کولو هڅې به ناکامې شي او کنه. عمران خان وویل داسې اسناد لري چې یو بهرنی هیواد هڅه کوي چې دی له واکه لري شي او د هغه درې لوی سیاسي مخالفان په دې دسیسه کې شامل دي. د عمران خان تر وینا وړاندې د پاکستان ملي جرګې د پنجشنبه په ورځ خپل غونډه د یک شنبه تر ورځې پورې وځنډوله. عمران خان ویلي چې د یک شنبه په ورځ به ملت فیصله کوي چې هیواد په کوم لوري بیایي. په واکه د پاتې کېدو لپاره به عمران خان د اسمبلی د 102 غړو ملاتړ ته اړتیا لري، خو اپوزیسیون وایي په ملي جرګه یا اسمبلی کې تر دې زیات غړي د دوی پلوي کوي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سیلانیان د یو لرغونی شار لیدو ته ورزی چې د یونسکو له خوا د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2013 میلادي کال کې یونسکو خبرداري ورکړې وو چې دغه لرغونی شار آثار سم ونه ساتل سي ممکن په 2 کلونو کې دغه نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دارو باټونه چې د ساتونکو کار ورڅخه اخیستل کیږي د شپې مهال چې د لرغونی ښار بند وي او لیدونکو ته پکې د ګرځېدو اجازه نه وي ګزمه کوي او له ښار د باندې د پارک مامورینو ته د ویډیو له لارې هرڅه شي. د دغو روباتیکو سپو یا سپاتانو یوه دنده د هغو تونلونو څارل دي چې د لرغونو آثارو غیر قانوني کیندونکي پلټي او لرغونو ځایونو ته زیان اړوي. د روباټونه د باستن ډاینامیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی او له کمرو او سنسورونو څخه پکې کار اخیستو د پومپی تاریخي ښار دقیق معلومات وړاندې کوي. د روباټونه ډیر کوچني ځایونه هم څارلی شي. پومپی د ایتالیا هغه تاریخي ښار دی چې د وزیوس غره د آتش فشان تر ایرو لاندې شوی و. اوس ته دغه شار شاوخوا 440,000 متر مربع ساحه د لیدو وړ ده. پمپی شار تر میلاد 9 اویا کاله مخکې تر ایرو لاندې شو او 1500 کاله تر ایرو لاندې و، خو په 1599 میلادي کال په تصادفي ډول کشف شو. دا شار چې د کال 2.5 میلیونه سیلانیان لیدو ته ورځي، د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2014 میلادي کال یونسکو خبرداری ورکړ چې که دغه لرغونی شار آثار سم ونه ساتل شي، ممکن په 2 کلونو کې دا نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، دا خبرونه دی برخه ته مو هرکلای کوم. د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې پر مرکز سربیره د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو د ورکولو پروګرام پیل شوی او لامل یې څه باندې 100 روزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. نور حل په دې رپورت کې
د کندوز په مرکز او ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو ورکولو پروګرام پیل شوی دی. د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست چارواکي وایي د دې پروګرام د کار په دوران کې به څه باندې 1,15,000 روزګارو کسانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شي. د دغه ادارې رئیس مولوی امن الله حسن وایي دغه پروګرام د کارمندنې او د فقر کمولو په هدف پیل شوی تر څو روزګارو خلکو ته کاري فرصت رامنځته شي او لامل باید د اوبو کانالونه لختي او نهرونه پاک شي. ښاغلی حسن آزادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ یو کارکوونکو ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي.
دا کوم پروژه چې د کار په مقابل د غذا کې ده، دا په ټول کندوز کې په ټولو ولسوالیو کې کار جریان لري. هغه بې وزله کسان چې هغه مثلا مستحق دي د کار دي، هغه موږ په کار ګمارلي. د دې کوم غنم چې دی هغه کندوز ته انتقال شوی دي او بیا به هر کس څه کار کړی هغه ته په خپله دا ورکول کېږي په خپل لاس باندې.
د کندوز ولایت د ځینو ولسوالیو وزګار خلک چې اوس مهال سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د دغه پروګرام له پیلېدو څخه هر کلی کوي. د خرابات ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن محمد حسن وایي په خواله بیکاری سخت ځورېده، اوس خوښ دی چې په دې پروګرام کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
مقابل د کار کې موږ ته غنم راکوي او موږ دغه لختي زابورونه بیالې نارونه دا پاکو، د همدغه په مقابل کې موږ ته غنم راکوي سیغه د موږ د روزګار احتیاجات پوره کوي. ډیر خوشاله استو، اوس فعلا په کار کې مصروفه یي، هر ورځ خپل کارونو ته ځو.
د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی جمعدین چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
از ریاست زراعت ما خوشحال هستیم که برای ما امسال
در ریاست څخه خوشو چې مشته د کار زمينه را برابر کړه. موږ دلته زابرنه لشتي او کانالونه پاکو او په بدل کې مشته هر ورځ 10 کیلو غنم راکوي او له همدې لارې د خپل کورنۍ نفقه پوره کوو. موږ د طالبانو غواړو چې دغه پروګرام وغځوي تر څو ټول وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابر شي.
د کار په بدل کې د غنمو پروګرام په داسې حال کې په کندوز کې پیل کیږي چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر خلکو د کار له نشتوالي شکایت کوو. که څه هم د دې ولایت اوسیدونکي د کار کولو لنډمهاله پروژې ګټورې بولي، خو پر طالب چارواکو غږ کوي چې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو کار وکړي تر څو د کور دننه وزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سی.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب پلورون کې وایي د پوخا پرتلې پیرودون کې هم نیم په نیم راکم شوی. په هیواد کې د ورستیو بدلونونو راهیسې چې پانتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب پلور کمرنګه شوی او یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل بلل کیږي چې د مطالعې دودې پیکه کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه شوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډېرې د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډیرې نور ځوانان چې مالی امکانات لري هغوی بیا د مطالعه پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته وي. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نسو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوای کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. د وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد زی په دین اوس په دې خاطر وایي بيخي اوس به بيخي نه کې ډېر کم سوي دي، یعنی موږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعه کچ ډېر زی په سوي ده په دروسي د تحولات راغله به بيخي تقریبا 50% از موږ په دغه کې کم وتر راغلي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعه د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالي په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعه دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعه د دودولو او د کتاب لوستنې سیالي لا زیات کړو او په دې برخه کې ان شاء الله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعې د دوول د لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅیږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دلته په کندهار ښار کې یو قسم مسلکي غلط پیدا سوي دي چې کله یو څوک د یو چا د شکولو او د غلا کولو اراده ولري نو هغه ته ځان د استخباراتو د مسول په حیث باندې معرفي کوي او ورتوای چې تا د پلاني مولوی صاحب زوی وجلې دي. نو راځه زموږ په کار یې ستا سره موږ کار لرو. بیا کله چې دی هغه هدف ته بوزي د منطقې څخه لری کې بیا د هغه څخه پیسې واخی غلا ځینې وکي چې دا اکثره د صرافي مارکیټونو شاوخوا کیږي. نو دا کسان د ملا او د عالم یا د اسلامي امارت د مسولینو په نامه باندې کار کوي. نو زموږ د هیوادوال باید دې ته چمتو وي او د دې کسانو په دې جال کې راګیر نسی او کوشش وکړي علما کرام د خپل منبرونو د لارې خلک خبر کړي او عوام ورونه هم یو بل ته د پیغام ورسي.
سواد خان صدام یم د پوس ولایت څخه. ستاسو سره د ټلیفون پر کار کوم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه ده چې موس په افغانستان کې نرخونه ډیر لوړ دي مګر بیکاری زیاته ده. د دوی نه هیله ده چې په ګمرکاتو کې لوی تغییر راولي. که په ګمرکاتو کې تغییر رانه شي په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران رامنځته شي.
بل محمد د هلمند ولایت څنګه نو لسوالي صدا پیغام پرېردم چې هلمند ولایت څنګه نو لسوالي د پزې پسمه کې د بیسین ستنې درول چې دا کاسین جوړ بستا کړی دا بیسین شرکت مشرانو پرې دا ما پیغام ورسید دا کاسین جوړ بستا کې به هم سره په تکلیف د تنتنان کار نه کوي. وسلام.
حمید سیامیم له شایسته کندهار نه. نو د ازادي رادیو وکن ک ټولنیز خبرونه دي ک اجتماعي دي ک داسې تفریح خبرونې دي کې داسې نور د میلمنو په خبرونې دي کې ادبي خبرونې ټول مشتد قدر وړ دي. د ازادي رادیو واقعي ډېر زیات خلکو لپاره د ټول افغانستان لپاره خصوصا بیا د افغانان لپاره ډېر خدمتونه کړي دي. نو زموږ په سیمه کې الحمدلله بېخي امن امان دي، ټول خلک په خپل ورځني چارو باندې بوخت دي. خو یوه خبره دا ده چې په افغانستان کې سږ کال تاریخ ډېر کرل سوي دي او غنم په کمه کچه باندې کرل سوي دي. نو د سناسه خلک د لوږو د تند سره څه مخ دي، د دې خوا وچکلي ده. نو هیله مو دا ده چې په راتلونکي کلو کې غنمان ډېر وکړل سي او خدای پاک چې د خیر ورښتنه وکړي. موږ په دې باندې زیات خوښ یو.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي.
لا اجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شی بي استو سملتیا وکړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونې کې اوریدلې سي. خو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. په هلمند کې د هوان دیوی مرمۍ د 14 لکبل 15 ماشومان وژل سی او دوه جوړبل دي. د هلمند د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عبدالباری راشد نن ویل د پېښه په مرجی ولسوالۍ کې هغه وخت وسو چې ماشومان د هوان له مرمۍ سره لوبي کولې. د وژل سو ماشومان عمرونه د دریو او دولسو کلونو ترمنځ وبرل. بلخو په واشیر ولسوالۍ کې د موټرو د ټکر په پېښه کې بل ماشوم وژل سوی. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د مالی مرستې تر اعلان وروسته ویلي واشنگتن د افغانانو بشري مرستو ته ژمن دی. امریکا د پنځمه پر ورځ افغانستان ته د مالی مرستې د جلبولو په آنلاین کانفرنس کې له افغانستان سره د څه باندې 200 میلیون ډالرو په اندازه د اضافي مرستو ژمنه وکړه. تم کېږي د اوکرایني او روسي مرکچانو ترمنځ مذاکرې نن جمعه بیا له سره پیل شي. د خبرو دغه تازه پړاو په آنلاین بڼه تر سره کیږي. د اوکرين مذاکره کوونکي دی ویټا رخامیا د مذاکرو تر څلورم پړاو مخکې ویلي ترکیه او جرمني پیشنهاد کړی چې د دوړو لوريو ترمنځ د هرې موافقې د امنیتی ضمانت ورکوونکو په توګه عمل وکړي. د مذاکرو دا تازه پړاو داسې محل کیږي چې د اوکرایني ځواکونه د کیف او چرنهف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو په شاو تمبولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وی څومره ژر چې ممکنه وي دای به د اوکرين د چرنوبیل اټومي بټي په اړه د یو مرستندوی ماموریت مشري وکړي. رافائل ګروسی نن په یو ټویټ کې ویلي دا به د اټومي خوندیتوب او د اوکرين لپاره د امنیتی ماموریت د لړۍ لومړی هغه وي. ګروسی څوره مخکې له حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره په اوکرين کې و چې د اوکرين د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره دغه هوا ته د عاجلو تخنیکی مرستو رسولو پر موضوع بحث وکړ. ګروسی د وکونو د چرنوبیل په ګډون اوکرين پرګنو اټومي تاسیساتو ولکه چنګ کړی ده. د سربیا د ختیز سوکو د ډبر سکرو په یو کان کې د 14 لکبل اته کسان وژل سوي او شل نور ټپیان دي. دغه 14 نن پر ځای وخت سهار 15 بجې هغه وخت وسو چې د کان یو برخه ونړېده. چارواکي وایي شای علت په کان کې د میتان غازو 14 وي. په سیمه کې روغتي چارواکو ویلي چې ممکن ځینی کسان په کان کې راګیر پاتې وي. د کان د تنظیم ادارې ویلي د پیښه پر مهال په کان کې 9 کان کیندونکي حاضر و. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د افغانستان د روغتیا سیستم ته پاملرنه ونی سي د روغتیا په برخه کې به د تیرو 12 زول استراوړنی ل جدي ګواښ سره مخامخ شي. دغه سازمان اټکل کړي چې 3.1 میلیون وګړي په افغانستان کې د مهال ل روغتیاي خدماتو به برخې دي. دغه سازمان اعلان کړی چې روان میلادي کال کې نږدې 25 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
قطر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره یو لنګدې هوادونو پرون د دغه هواد د روغتیاي وضعیت په اړه دی ویناستي کوربه و. په دې ناست کې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف استازو د روغتیا برخې ملاتړ او د افغانستان د عامه روغتیا استازو همدارنګه یو شمیر بشر دوستانه شریکانو ګډون کړی و چې په افغانستان کې د راتلونکو 3 رسمي استو موقت روغتیاي لومړیتوبونو په اړه خبرې اترې وکړي. په دې ناست کې د افغان ماشومان او خزو او یو شمیر زیانمن اړخونو بشري اړتیاوي تیړي سویدی د ختیز مدیدارانی لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سیمهیز مدیر ډاکټر احمد المندری د قطر پناسته کې د خوارزواکۍ شری کوډنولس او د لواړی کچي او شدید اصالاتو د زیاتیدو په اړه اندیښنه خوده ده. نو موري چنګار کړای چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د خلکو د ژغورنې او ساتنې تجمن دی. د روغتیا نړیوال سازمان راپور لمخې روان میلادي کال نږدې 25 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا سازمان هم درنګ اټکل کړای چې ل 13 میلیون زیات افغانان بیرنۍ روغتي خدماتو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د روغتي نړیوال سازمان استازي ډاکټر لوداو پنګویلی چې د مهال د مرستندوی بنسټونو لملاتړ سره سره شاوخوا زر روغتي مرکزونو هیڅ ډول مرستنه نه ترلاسه کړي. نو موري ویلی چې د مهال شاوخوا 10 میلیون افغانان له هیڅ ډول روغتي خدماتو ته لاسرسي پرته په افغانستان کې ژوند کوي او د ناروغانو د ژوند ژغورنې لپاره باید لازم اقدام وسی. دغه چارواکي خبرداري ورکړی چې د روغتي مرستو په برخه کې هر ډول نغېړي به د امیندوارو میندو د مړینې د ماشومانو د ناروغېدو او د درملنې وړ ناروغانو کورنیو سرپرستانو د له لاسه ورکولو لامل وګرځي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم ویلي چې د 2022 کال له پیله تر دې دمه له 13 زیات افغان ماشومان په شری ناروغي اخته او یو سلو 240 ته لدی عمل مرسوي دي. دغه ماشومان د مړین لامل روغتي خدماتو ته نه لاسرسي او د شری واکسین نه کول بلل سوي دي. څومره مخکې د طالبانو د حکومت د عام روغتي وزارت چارواکو ویلي و چې د افغانستان روغتي نظام په بیړني کړکېچن حالت کې دی او په دغه هیواد کې د بهرنیو مرستو پرته د ټولو روغتي مراکزو د فعالیتونو دوام شونی نه دی. د نړیوالو سازمانونو راپورونه ښيي چې په ځینې روغتي مرکزونو کې یا درمل نشته او یا هم دغه مرکزونو کې بی کیفیت او ټیټه کچه خدمات روان دي. په افغانستان کې د بیوزلۍ لزیاتې دو سره ډیر خلک خصوصي روغتيایي خدمات ته لاسرسي نه لري، یوازې وړیا خدمات ته اهلي دي.
موردل چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د روغتیايي سېکټور په برخه کې د پروتو سونزو په اړه خبرداري ورکړې ده. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شلکلن ژوند په اړه دی، په پرای کې د وی نړی په نامه فستیوال کې جایزه وګټله. د فلم لایو ډایرکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرزبان د مرکې په پیل کې د دې فلم په اړه معلومات غوښتي دي.
ما ماشوم تو به ما وطن د افغانستان شلکلن کیسه دغه یعنی بسله په پښتو کې د شنو میسي چې اصلا نومې په انګلیزي ده، هم دغه د افغانستان شل کلن کیسه ده. دغه فلم د یو ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلی دی، د یو اوه کلن ماشوم نه پیلېږي چې همدغه اوه کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلي او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دي شلو کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه، تاسو په ډیر طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات د فلم کاراکټر چې میر حسین نومیږي او د دې کورنۍ د دې کلی کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اگست په 2022 کې به ختم شي چې طالبان به بهتر شي. نو تاسو خپل دنه په پیګه چې نور څه حالات په دغه تیرو شلو کلونو کې چې راغلي دي، متاسفانه باید وایم له بده مرغه ډیر تریخ حالات هم چې په تیرو شلو کلونو کې مونږ تاسو ولیدل چې دغه فلم کې ښکاریږي او د طبیعي ژوند یو ماشوم او دا یو انزور دی یواز میر حسین نه ده. متاسفانه په افغانستان کې ډیره هغه ماشومان، متاسفانه دل لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په خارونه کې وسو یو څه خلک ژوند خسو، خو په کلیو کې دومره بدلون را نه غي.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی، فلم برداری وکړی میر سره؟
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خطې روشن لوکلونه کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوی دی. رښتیا سخته وو، ولې چې موږ تاسو خبرې یلان چې یو چیرې زو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړو، خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي، نو کې غواړي چې پوه شي چې نیت د څه ده، د مرکه څه کوي، ماته یې ګټه یې څه، ما کلي ته یې ګټه یې څه، وطن ته به ګټه یې څه. کله درسره خبرې کوي، کله نه کوي. ځینې ویل چې وروره دا خبریال نه ده، د کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرد سره شي، هلته کمره لري، د خېچ چیرې سپین زر ده، چیرې به دغه یې ګله برده بله ورځ ده به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره اولنۍ کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوه شي چې زه هم لکه دوی غوندې د هماغه هیواد یو کس یم چې غواړم چې خیر مې ورسیږي او نور نیت نه لرم. فلم جوړونکي فلم جوړول زیار او زحمت لري، خو باید اول تاسو خپل نیت خلک پوه کړئ چې څوک یې او څه کوي.
او تاسو سره یو بل چا د فیل ګرافسکي په نوم هم په دې فلم کې زیار استلای او کار کړی تاسو سره، فیل څوک دی؟
فیل ګرافسکي د دغه فلم یو له دوو ډایرکټرانو نه دی چې یو زیم یو فیل ګرافسکي. دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو او یو کلن د میر د ژوند یو کلن انزور فلم جوړ سو او ته اروپا کې ډیر خو زلید بیا چې دا خو زلید بیا هغه وخت کې بیا فل سره معرفي سلم بیا فل سره ګارډن میر شل کلونو لپاره تعقیب کړو په لاس کلنې کوم بل فلم وستل د میر لاس کلنې ژوند وس دغه دی وس شل کلنی وته
ډیر کلنی کوم انتظار
وس ولز خلک وای چې ته څو کلنی پوری بد تاسو تعقیب وای خو زه وایم چې وره سخت ده
دی افغان ماشوم پر ژوند د جوړسوي فلم یو ډایریکټر شعیب شریفی سره مو د ازادي رادیو مرکه ووریده دغه فلم د یوې نړۍ په نوم فستیوال کې چې پراګ کې جوړ شوی وو جایزه وګټل چې د یو افغان ماشوم د ژوند پر شل کلن مزل راڅرخي د خبرونه په پاتې شبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای شي چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو د طالبانو د حکومت د یو لړ هغو اقداماتو په اړه پیغامونه راټپریخي چې د نجونو منځني او لیسې خونځي زندولي او په دولتي مامورانو یې نوي شرایط وضع کړي دي. دولتي مامورانو شکایت کړي چې طالبانو د ګیر پرې خودل ورته جبري کړي او د افغاني جامو او خولۍ سپارښتنه هم ورته کړي. دوی که څه هم دا ډول سپارښتنه تر ډیره کومه ستونزه نه ګڼي خو وايي جبري کېدلې دوی ته مناسب کار نه ښکاري. موږ په همدې اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه هم کړې او په همدې اړه ورسره غږیدلی یو. خو راځي پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو محترم اوریدونکو ته وایم. احمد همدر در سره په پیغام پرې د ماجی لغمان ولایت کې کارغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصلې سیمه او د ما دغه خواسته د مسولی چارواکو ناسې دي. موږ په علاقه کې د عزیز خان کا په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده او په ګرمۍ او یخنۍ کې د موږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې او غواړو چې اوس د معرف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو وختاګه راولېږي. ډېره ګڼمېشتې علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي. درس کې دا مکتبونه ته توجه کې پاره علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښيي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم. زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت سخن وسوالنم ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د پریکړې په اساس باندې جنګونو خوځو ته اجازه نه ورکړي. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دا غلطه پریکړه ده. افغانستان او د افغانستان د جنګونو د راتلونکي په اساس فلم د ضرر اجازه ورکړي.
سلام علیکم. نه کې هلي سلامونه ومني. ابل ورځ ما خبرې وکړه. د ما خبرونه شریعت ته نه ورسېدې که څه نه کړل که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه اردو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی وي ټلیفون کې مې هم دغه نه صدون کرلیټ نشته. خیر خو دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نه شریعت راخستی دي. دا خو باید اسلامی امارات په ټوله دنیا کې که اسلامی کوپری ټوله دنیا کې دا د د د د د دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره. نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي. کدا خاص پر موږ باندې تر پله ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده. ای طالبان ورنه دیم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دی نه راپاریږي. په دغه خلک راپاریږي دولتونه راپاریږي مشت خمرستي بار باندې په یو باندې او بل باندې باندې. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې چې د موږ نشریات دغه کې د اولین غشت کې چې زستای سره په تماس کیم. نو ان شاء الله د میاشه لپاره به زستای ملګرایم کوي ژوند دی او په خدای په امان.
از مر نیکی هیلی دیر سلامون تشت ورسیدی چه در از ما نخیریت باید بیان شد.
السلام علیکم زما صاحب خلیفه خالد د ځبن ولایت مزدان او فرید د سکن مرانو څخه مې اړیکې نیولې ده وروره ساده طالبانو د ګلتو اور چارواکو په میتي د انده د چې دا د انجینر مصبونه خلاص کی تر څو موږ موږ افغان کوی دې دا دې تاسو نعمت پر کوم میتي وروره تاسو وګورې دا د ساده مخات چې موږ په وطن کې د پخواس په دې کمزوري حالت کې روانه وو او هم دې بنجز باندې ورکوي نو دا کار څه فکر کوم چې بیخي د سپر تراکت څه نو کدار کم اعمال طالبان څه سره کوي نو دا ما په فکر د طالبان او د ولس تر مفایل څه یو لوی واټن یو لویه فاصله را مفایل څه طالبان وو چې دا له دې څخه حکومت کوي دا طالبان دا ولس زړه کې ځای پیدا کړی دی نو دې دا کار نه کوي.
السلام علیکم د خوست ولایت نه در سره پاریکا کې ما د طالبانو چې کوم خوندي تړلې دي دا غالي کاری د خارجانو سره دا چې په رسمیت غو نه پیژنې نو د خارجانو غوښ له موږ نه اخلي نه هله مداده چې د دې د خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي نو خوندي د اخلاص کې د کپیشار اوري په خارجانو باندې نو د موږ د هغه د طرف سر نه ګرځي مهله مداده چې د انجنو ولکان خوندي واړه خلاص شي ډیر بیا ته مننه کوم.
طالبان په دې لړ وخت کې د خلکو په سرونو حکومت کوي بلکې نه د خلکو په زړونو حکومت کوي چې کله مامورین دولتي مامورین خپل کارونو ته ځي نو دوی په دروازو کې درې چې د ګیره د نشته ده او خولې د نشته ده ډېر مشکلات یې ایجاد کړي دي نو نه پوهیږم چې دوی په کومه ټولنه کې اوسېدلی او په کومه ټولنه کې دوی ژوند کوي. ایا دا خو ډېر سخت حالت دوی په افغانستان کې د افغانانو سره شروع کړی دی نه پوهیږم چې دوی دغه مملکت نه اخلي هغه مملکت چې دوی پکې د دوی کورنۍ وسم پکې اوسېږي دا غینې دوی د ولګو اخلي چې دلته د یو خوا د غربت حالت ورس تر بلې زیاتېږي او د بلې خوا نه دوی بس د افغانانو سره داسې بد چلنونه شروع کړي دي مکتبونه بند کړل دي زیات محدودیتونه لګولي رسنۍ بند دي سوک د ډار سره شی ویلې نشي
دغه سکارونو باندې طالبان غواړي چې څو وکړي نه پويګم ځکه د ډیر افغانانو زړونه په دغه کار باندې مات کړ او په د سورج کې نور محدودیتونه ولګول چې د ګری خیل بند کړي او نور هغه نو په دې باندې دوی خلکو زړونه ماتې دوی به د سکارونو کې چې خلک ځان تر جذب کې ترڅو د دولت نور پرمختګ وکړي دوی خو په دې وړو وړو کارونو په سیګرځي باید نور غټي کارونه وکړي خلکو ته کارونه پیدا کړي پروژې پر مخ ویسي
چې د کوم د سوسیګو د ساحه کې د ننګرهار پر میډې سیمه کې بیسو د لوساله او دې دې کې بس نه پنا کې ګولې بالم د سپورتي سیلې کرکټ ډایرکټر باندې کړی دی نه پنا غتا یا مزایمت کوي مونږ ته یا بل تک په یو نوم په بل نوم او نه پنا کا راځي د خلکو په وجرو باندې د خلکو په دیرو باندې نو شخصي حالي موبایل چیک کوي وتی دا تاسو به کډ نه راوات شي ګوري تاسو دا کوي فیسبوک کاروي یوټیوب کاروي او دا مکه وای د څه وکړو کنه تاسو به برخوځي قانوني وشو تاسو ورو او زیات او دا رواغه او راځي نه خپل ناخه بس خلکو وجرو ته ډایرکټ نه نوځي په یو نو په لومه باندې تلاشي اخلي چې تاسو نشئ کوک تاسو بل خو زیات دا شي مونږ نه کو او چې کوو راځي نه معلوم دی اخره کې چې کوي هغه پسې نه وردی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې د انجونو د خوندزیو د بندولو او د غرازمو د زینو نورو هغو ستونزو په اړه پریخي وو چې تاسو پکې د طالبانو لکړنو خوښ نه وي. موږ په همدې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه کړي. لکه غلی مهاجر نه مې د مرکه په پایل کې پوښتل چې ولې په ظاهره د کندهار له غونډې وروسته د دوی اقدامات یو څه ګړندې شوي یا زیات شوي دي؟
امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لومړی ورځ چې تاسو شوې د لامه ورځ نه هڅه مو داده چې د ټولنې اصلاح او یو اسلامي ټولنه برابر کو څنګه چې له اسلامي ټولنې سره او له اسلامي جامع سره مناسب وي. خو لتیرو شپاګو یا و میاشتو راهیسه موږ دا ستنې دي تر سره کړي چې خلکو سره مزور یا جاتای یا تهدید یا راټنه تر سره شوي وي. بلکې په هغه توګه لکه څنګه چې د اسلام دین مبین وای په هغه توګه له خلکو سره پرمخ تللی یو. د کندهار غونډه د دې لپاره نه و جوړه شوې چې د امر بالمعروف وزارت ته دا دنده وسپاري چې تاسو کارونه تیز کوي یا جبري کوي یا له خلکو سره د زور لارې کار واخلئ. دغه مجاهد صاحب په هغه وخت کې ویلي دي چې نورې غونډې د وزیرانو شوراوې دا ځل هلته جوړه شوې وه د امیر المؤمنین له طرفه خپلې سپارښتنې هغه تر هغوی پورې اړه لري، خو یوازې دا نه و چې دغه لپاره جوړه شوې وه. د امر بالمعروف وزارت دا مسؤلیت لري، دا یې خپله کړنه وظیفه یې ده او دنده یې ده چې د جامع اصلاح په سمه توګه راولي. نو د همدغه لپاره موږ یوه میاشت وړاندې دولتي ادارو ته یو مکتوب لیږلی وو او هغه مهال مو ویلي وو چې میاشت وروسته د دغه مکتوب په تعقیب پسې موږ راځو او پلټنې کوو چې څومره اندازه عمل پې شوی ده. اوس میاشت پوره شوې وه، د همغو په اساس باندې لاړلو، خو چونکې له حکومت مځکه شروع وکړله چې که چېرته حکومت اصلاح وي رعیت په خپله ځان کې اصلاح راولي، او که چېرته حکومت کې اصلاحات نه وي نو په رعیت کې به موږ په څه ډول باندې اصلاحات راولو. نو شروع مو له حکومت کړې ده. په حکومت کې مو هم یو مورد د حجاب ویلی. حجاب یو قرآني او الهي امر ده، فرض ده، هیڅوک مخالفت دی او مسلمان په توګه باندې نه کوي او نه کوي شي. نو د حجاب مو ویل دي د ګیرو په اړه خلکو ته توصیه کړې ده. ګیره یو واجب عمل ده د احناف په مذهب باندې، چونکې د افغانستان په سلو کې 98% ولس چې دا هغه حنفیان دي، د احناف مذهب باندې ګیره یو واجب عمل ده، پرېښودل واجب دي، لپاره وروسته د واجب حکم ده. نو د همدې په اساس مو خلکو ته ویل دي
او دغه متوسیه ورته کړی. بله، او تاسو چې مسولین مو وزارتو ته تللی و تیر څو ورځو کې ځینو کسانو شکایتونه کړي ازادي رادیو ته چې دوی حتی له کار را ګرځولي دي او تهدید کړي دي، بیا دوی تللی بیرته له بازارونو خولې اخیستي او د ګیرو لپاره هم ورته وخت ورکول سوی، هغه کسان چې ګیري نه درلودي، آیا همداسې و په همدې توند لهجه او کنه فقط بیا هم سپارښتنه وي؟
تاسو به کېدای شي نن له ځینو رسنیو لیدلي یا به کېدای شي وروسته دغه راپورونه نشر کړي. ځینې رسنۍ نن تللی وې یو څو ادارو ته چې د معروف او نهل منکر کارمندان ځي، دوی هم ورسره تللي وو چې هلته له کارمندانو سره څه ډول سلوک کړی. هیڅ چاته نه دي ویل شوي چې تا خولۍ نه ده په سر کړې نو ته دندې ته مه راځه. هیڅ چاته نه دي ویل شوي چې تا خولۍ نه ده په سر کړې نو ته منپاکې، ته دندې ته نه پرېښودل کېږي. بلکې عامه توصیه ورته شوې له یو مسلمان په توګه باندې او د یو عالم په توګه باندې، د یو مسول په توګه، د یو حاکم په توګه باندې ورته ویل شوي دي چې ګیره یو واجب عمل ده، ګیره پرېږدئ، او حجاب یو فرض عمل ده، بې حجابه ښه ده باید چې دندې ته مرانه شي او یو وزارت ته مرانه شي.
بله، او مهاجر صاحب فکر کوي که دغه سپارښتنې ونه منل شي، یو کار دولتي کارمند سپارښتنه ونه مني نو حتما به هغه هم له دندې لرې کېږي، نو فکر کوم وروستی دریز به همدا وي.
یو مسلمان خور چې مسلمان وي او الهی احکام ته درناوی ولري، هغه د ځان لپاره حجاب عار نه بولي، بلکې د ځان لپاره عزت بولي، او په اسلامي نظام کې هغه نه خایي لږه سره چې اسلامي نظام کې په یو اسلامي حکومت کې دند تر سره کوي او هغه د بی حجاب راځي. نو موږ دې ته نه مجبور کیږو چې یو څوک د بی حجاب راشي او هغه له دند نه او بس ځکه یو افغان سره د مسلمان خور سره داسې خایي چې بغیر زموږ له ویلو نه د هغه حجاب عملي کی، او ان شاء الله یا اکلا باندې تر ډیر حد پورې، بلکې زدا چې وایم چې نه نوی پیسه ده عملی شوی هم ده.
مجر سیز ما پختنه ده هغو دولتی کارمندانو پاره و چی نارینه دی او دوی احیانا مثلا ده غسپارختنو تا پام نکوی، مثلا گیره بیا هم لندوی او یای خری، دوی سر با بیاد سکوی هم ده سیل دنده با منفکی گی؟
تر اوسه پورې د دندې د منفک کېدو تصمیم او پریکړه نه ده شوې. اوسه پورې هم توصیه ورته کړې دا چې وروسته څه کېږي هغه به وروسته ته پریږدو.
ماجر صاحب، یو بله پوښتنه چې اورېدونکو کړې ده، هغه دا ده چې وای په ځینو ولایتونو کې مثلا په ننګرهار کې د امر بالمعروف کسان په شخصي حریم کې مداخله کوي، راځي مثلا مجالس ته، کورنۍ ته ټلیفونونه چک کوي، سره له دې چې د طالبانو له مشرتابونه چې موږ کومې خبرې اورېدلې هغوی همیشه توصیه دا کوي چې د خلکو د خصوصي حریم درناوی باید وشي. فکر کوي دا خپل سری ولې ترسره کیږي؟
نه، دا زه نه تاییدوم، بلکې د امر بالمعروف وزارت رسمي ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري هغه که د عمل معروف کارمند وي او که عام مجاهد وي یا د بل ادارې کس وي چې د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله وکړي او هلته یو لغوشکا د خلکو شخصي حریم چې کودل شوی یو همدغه موبایل هم پکې یاد شوی چې څوک نه شي کولی چې د یو چا موبایل د واخلي او په هغه پېښي چېرته یو امنیتي پېکه رامنځته شي په یو چا باندې شک وي نو لغوشکا موبایل وکتل شي هغه خو ترې استثنا ده که نور په عموما کې هېڅ داسې نشتا کولای شي هیوادوال چې پار ځای کې داسې ترسره شي زموږ د عمل معروف وزارت رسمي شمیرې چې دي هغه نشر شوي دي په دې اړه باندې کولای شي چې په آزادانه توګه باندې خپل شکایت شریک کړي.
بله، او له تلیفون شمیرونه علاوه تاسو نور داسې د شکایتونو د اورېدو کوم بل سیستم هم رامنځته کړی چې دغه کسان مخامخ کیږي زورول کیږي چې هغوی خپل غږ تر تاسو ضرور رسوي؟
او په هر ولایت کې زموږ د سم شکایتو مدیریت ده کولای شي هیوادوال چې په آزادانه توګه باندې هلته ورشي خپل شکایت شریک کړي. ایمیل ادرس موږ لرو او د واټساپ نمبرونه شته، د ټلیفون ساده شمیرې شته، دا مو ټول هر څه خلکو سره شریک کړي دي او خلک کولای شي په آزاد توګه باندې خپل شکایت شریک کړي. یوازې د عمل معروف کارمندان نه بلکې د هرې دولتي ادارې کارمند چې یو چا سره ناسم برخورد کوي هغوی کولای شي په آزادانه توګه باندې خپل شکایت موږ سره شریک کړي او موږ یې بررسي کړو.
بله، ماجر صاحب، یو بل موضوع چې په دې ورسوي کې راپورته شو هغه دا چې په افغانستان کې د امریکا غاک بی بی سی او دوچ ویلې پر ټلویزیونی خبرونه بندیز ولګیده که څه هم هغه مهال موږ رسمي جواب ترلاسه نه کړ چې د طالبانو دریستو، اما دا سی ویل کېدل چې دغه رسنیو د امر بالمعروف وزارت سپارښتنې نه منلې. رښتیا هم همداسې و چې دغه ټلویزیونونه بند شول او کنه خپل د طالبانو د رهبری بل پالیسی و؟
دا چې دغه مسله تر ډیر حل پر تر اطلاعات فرهنګ وزارت پورې تړاو لري او بندې شوی هم د ویل طرف دی خبر دی چې په دې اړه باندې یو جواب وي وي سره اړیکو نیسي.
او دغه تفریزاینو ته د پارک طرح خاتمن تاسو ورکړی د دې فکر کوي ارتیا څومره په دې شرایطو کې
چې د افغان ټولنه یو داسې کلتوري او اسلامي ټولنه ده چې په کې هر شی باید چې تر اسلامي شریعت سره موافق وي او په دې ورسته کې په پارکونو کې د خزینه او د نارینه او خالت دا له اسلام سره او شریعت سره پټکار کیو نو له همدې عمل د عمل معروف وزارت د زموږ د خويندو د عزت د ساتنې لپاره زموږ د خويندو د ابرو او د عفت د ساتنې لپاره دا درکړه او وی پټیلا چې باید چې د خزینو د عزت د خوندیتوب په خاطر باندې د غیلو لپاره ځنګړې ورځې انتخاب شي او د نارینه لپاره ځنګړې ورځې. او دا یوازې په افغانستان کې نه بلکې دا په نورو هیوادونو کې هم داسې شته، یعنی دا په خزو باندې کوم محدودیت نه بلل کیږي او نه خلک بولي بلکې عام ولست دغه نه ډېر ډېر هر کله هم وکړ.
او تاسو له هم مهاجر صاحب جمن یې چې ساسو د وزارت کړنې به همدغه د توصیو تر چوکاټ پورې محدود پاتې کیږي، په جابر به څوک دغه کارو ته نه هڅوي یا نه مجبوروي؟
ځینې داسې شیان وي چې هغه فرض وي، واجب وي، هغه خو باید چې عملي شي. او ځینې داسې شیان چې مستحبات او مباح په هغه کې هغه موږ خلکو توصیه کړو.
بله، او مهاجر صاحب، یو بحث دا هم دی چې د اسلامي امارات یا د طالبانو له ادرسه چې کومه اعلامیې راځي خصوصا د امر بالمعروف په اړه باندې دا ملاحظه وي چې له کوم ادرس نه دغه اعلامیې راځي، آیا کومه شورا هم شته د وزارت په مشرتابه کې یا داسې یوه شورا هم شته چې مثلا د طالبانو په مشرتابه کې وي او دوی دخیل وي د دوی نظریات په دغسې پرېکړو کې؟
د امر بالمعروف وزارت عموما یو دینی اداره ده او یو علمی اداره ده، هر امر چې راځي، هر فرمان او هر حکم چې راځي هغه شریعت ته پکتو، قران او حدیث ته پکتو، یا اجماع ته پکتو، د یا قیاس ته پکتو، د هغه مطابق راځي. دا سه خپل سره شي نه چې هغه شریعت سره پټکر کوي یا د علماء او اقوال سره پټکر کوي یا د علماء او نظر سره پټکر کوي.
او د انجونو د خوانځي پر موضوع کله تم شو په ظاهره د حجاب لقبله د انجونو خوانځي وزندیدل
دا مسله که څه تر وزارت معرفت پورې تلل دا یا د اسلامي معرفت تر مرکزی ویان خاغلی د الهلا مجاهد صاحب پورې وو. مجاهد صاحب چې کوم ورځ د انجونو د خوانځي د بندیدو ویلې او په هماغه ورځ ویلې چې بند شوي نه بلکې معطل شوي دي خوانځي، او دا معطل کېده چې دا په ډیری هیوادونو کې داسې راغلي دي چې کله د خزینه او نارینه او دواړه خوانځي تړل شوي، کله یوازې نارینه او تړل شوي، کله یوازې د خزینه او تړل شوي. نو دا کومه د اندېښنې وړ موضوع نه ده، دومره ده چې نړیوال یا دومره جدي واخلي یا کور دننه هیوادوال جدي واخلي.
زما بریا به
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړي له نورو سره تجربه شریک کړي، موږ ته خپل پیغام راولېږي.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114145.
شمیره بیا تکرارو: 00422114145.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادۍ رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422114115. شمیره بیا وایم: 00422114115.